باز هم همکارم نوری اسنوری در استودیو هستند تا برنامه دیگر میزبانی کنند. نوری صاحب خوش آمدین.
بله فرشته جان تاسو استادی میشه. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې په ډیر نږدې کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه وشي. د ناتو دفاع وزیران او دغه راز په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران په بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکان په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. د ترکیې ولسمشر روسیه تورن کړ چې په سوریه کې د دمشق د رژیم په پلوي عام خلک وژني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل. د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکان په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالتونو دایمي استازی کې بیل هاچسن ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وښيي.
We're hoping that we can have a peace accord that will
موږ هیله منو چې د سولې داسې موافقه ولرو چې د بین الافغاني ډیالوګ پروسه پکې شامل شي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د هغو نورو هیوادونو دفاع وزیران هم چې د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري برخه واخلي. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د غوڅ ملاتړ له ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازی نیکولاس اکی هم ګډون کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خی نن د جنجالي رایو د سمپلونو د تفتیش بهیر پیل کړی. دې کمیسیون پرون هم ورته ژمنه کړې وه، خو بیا یې د ورځې په وروستیو کې وویل چې د سمپلونو د اخیستلو د څرنګوالي په برخه کې د ابهاماتو له امله دا بهیر وځنډید. پرون د بهیر تر ځنډېدو مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل
دغه تر ډېره بریده پورې د فیصلې په مرکزي دفتر پورې اړوند دي، اما کېدای شي چې موږ په یوه ویشت ولایتونو کې تقریبا چې موږ تفتیش به شماري تر سره کو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د فیصلې پر اساس د 120,000 مشکوکو رایو 10% او له وخته بهر د 102,000 رایو 15% د سمپل یا نمونې په توګه اخیستل کیږي او له هغې وروسته تفتیش کیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د فیصلې پر بنسټ د جنجالي رایو د سمپلونو له تفتیش او بیا شمیرنې وروسته که چیرته 15% یې ټاکل شوي انتخاباتي معیارونه پوره کړي نو معتبرې ګڼل کیږي، او که چیرته معیارونه پوره نه کړي نو ټول جنجالي رایې به له سره تفتیش او بیا وشمیرل شي. د درنو واورو او سختو شمالونو له امله د سالنګ لویه لاره بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت اجرایوي مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام له واورې سره تیز بادونه مله شول چې موټر چلوونکو ته لار نه ښکاري. ولیزاده زیاته کړه چې د سهشنبې او چهارشنبې په ورځو سر پر سالنګونو واوره وورېده. د سالنګ د لویې لارې مسؤولین وایي د خلکو د سر و مال د ساتنې په هدف یې لاره بنده کړې ده او ښایي نن هم بندوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیه تورنه کړه چې په سوریه کې د دمشق د رژیم په پلوي عام خلک وژني. اردوغان پرون په انقره کې د پارلمان غونډې ته وویل که د دوی پر ځواکونو په سوریه کې هر ځای برید وشو په ټوله سوریه کې به د بشر الاسد د رژیم ځواکونه په نښه کړي. اردوغان په ورته وخت کې خبرداری ورکړ چې د ادلیب په ښار کې د ترکیې تر څار لاندې سیمې څخه باید تر 3 اونیو پورې سوریایي ځواکونه ووځي. موږ دا نیت لرو چې د فبروري تر اخره د سوریې د رژیم ځواکونه د سوچي د سولې تړون ته اړ کړو، یعنې زموږ د څارنې له پوستو باید بهر شي. هر رنګ چې وي، که د هوا له لارې وي، د مځکې له لارې وي، موږ پرته له څه شکه دا اقدام کوو. په سوچي کې په 2013 میلادي کال کې د سوریې، روسیې او ترکیې ترمنځ د اوربند تړون شوی و. روسیې د اردوغان د څرګندونو په ځواب کې انقره تورنه کړې ده چې په ادلیب کې ترهګر نه ځپي او په دې سیمه کې ترکي ځواکونو وضعیت نور هم کړکېچن کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. روسیې چې د دې شورا دایمي غړی د دغه پریکړه لیک ته وروسته له هغې له رایې ورکولو ډډه وکړه چې پر متن اعتراض وکړ. دغه پریکړه لیک چې متن برېتانیا ترتیب کړی له څو اونیو بحثونو او ناندریو وروسته پرون د دې شورا د نورو څوارلسو غړو لخوا تصویب شو. دغه پریکړه لیک تر هر څه مخکې په لیبیا کې له قید و شرط پرته پر یو دوامدار اوربند او دغه راز په دې هېواد کې د بهرنیو اجیرو جنګیالیو پر زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. روسیا هڅه کړې وه چې د بهرنیو اجیرو جنګیالیو پر ځای د بهرنیو ترهګرو وسلوالو عبارت ولیکل شي. موسکو چې د لیبیا په ختیځ کې د ځواکمن قومندان خلیفه هفتر ملاتړ کوي، د ملګرو ملتونو متخصصینو او ډیپلوماتانو تورن کړی چې د روسیې پوځي ټیکاداران د هفتر د لیبیا د ملي پوځ په خوا کې جګړه کوي. هغه پوځ چې د اردن او مصر له ملاتړ برخمن دی او متحده عربي امارات هم په هوایي برخه کې ملاتړ کوي. روسي چارواکو بیا د لیبیا په کورنۍ جګړه کې چې په 2011 کال له قدرت د پخواني واکمن معمر قذافي له لرې کېدو او د هغه تر وژل کېدو وروسته پیل شوي د مداخلې دعوې رد کړې دي. فیسبوک دوه شبکې پرون بندې کړې، یوې له روسیې بلې له ایران فعالیت کوو. فیسبوک وایي چې دغو شبکو له استخباراتي چینلونو سره رابطه لرله. د فیسبوک شرکت د امنیتي تګلارې مشر ناتانل ګلچر وویل دغو شبکو د یوه حکومت یا یوه بهرني لپاره فعالیت کوو. د روسیې شبکې هدف اوکراین او د روسیې گاونډیان ولو د ایران شبکه تر ډیره د امریکا متحده ایالاتونو ته متوجه و. فیسبوک ویلی د هغو کسانو چې د دې شبکو مشرکه وله هغوی له تقلبي حسابونو ګټه اخیسته. په مجموع کې اتاویا فیسبوک پاڼې، 12 انټرنټ پاڼې، 9 ګروپونه او 4 د انستاګرام حسابونه په روسیه کې بند شوي دي. په ایران کې شپږ فیسبوک پاڼې او 4 د انستاګرام حسابونه بند شوي دي. خبرونه مولا زدی رډو اوریدل کدا وزنه نور خبرونه غړی به هم ولولې د ازدی رډو په پانه کې شته. پته مودا زدی رډو ټکی اورګیا ازدی رډو ټکی کام د افغانستان د سولې شورا وای په ډیر نږدې کې به خی د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمن د سولې موافقه وشي.
بس معلومیږي چې کیدای شي په ډیر نږدې کې د طالبان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ هغه توافقات لاسلیک سي.
د ناتو سرمنشي وایي دا تړون هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو لپاره چې سولې ته لاره هواروي زمينه برابر کړي.
We are trying to create is the conditions for this inter-Afghan dialogue which is the way to peace.
نن د رادیو نړیواله ورځ د چر رادیو په افغانستان کې د نور رسنیو ترڅنګ خپل پخوانی مخکخ رول ساتلی او څومره بینوال لري په دې اړه تفصیل راپور لرو.
از یو دی قانیم د افغانستان د جنگونو او د حالاتو ز چې راډیو وانهورم زما ډیر زیات تشویشي.
د اساسي بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې مو پر تاوتریخوالي خبري کړي.
او څنګه چې برسیانې خي رقم دي زیات اکثر دغه فزیکی هغه دي تاوتریخوالي دي چې ډیر کورنۍ کې خزي بشرګان وهلکیږي ټکول کیږي.
د ژوند په شیبو کې مو هم د کابل د مرکزی سیلو فعالیت کتنه کړې ده.
کیک تولید اوس په جهان کې دي کیک نو کلچې ماکارومی چې نو دې تولید نه درلود.
د غرض نړیواله موضوع هم له پامنه د غرزولې پر روسي د ترکیې د ولسمشر د انتقاد په اړه بو وری چوي. موسکو د سوریې د ولسمشر د رژیم د ملاتړ لپاره خلک وژني. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او سپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام 15.5 په صافه او وزي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ناتو او په افغانستان کې د تړون د غوښتنې ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د نور شریکانو د دفاع وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د سولې او امنیت پر مسایلو خبرې کوي. خو تر دې غونډې مخکې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د تړون احتمالات هم په دې وروستیو کې ډیر شوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په ډیر نږدې کې به خیر د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه وشي. رویترز خبري آژانس ته د طالبانو د قطر دفتر ویلي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو په دې برخه کې نور تفصیل نه دی ورکړی. تر دې مخکې د افغانستان او امریکا حکومتونو چارواکو د سولې په بهیر کې پرمختګونو ته خوشبيني خوده لیوه. تفصیل د احمد چبر پر پورته.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ به د سولې تړون په لنډو ورځو کې لاسلیک شي. د دې شورا د اجرایه بورډ غړي عبدالحکیم مجاهد ازادي رادیو ته وویل
داسې معلومیږي چې کیرای سي په دې نږدې کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ هغه توافقات لاسلیک شي چې د امریکا د نظامی قواو د وټلو په محلويش په ارتباط باندې دی او د دې خبر په نسبت باندې د سولې عالی شورا هر کله وایي.
تر دې مخکې سی ان ان تلویزیون د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرو د با خبره امریکایي پوځي چارواکو په وینا خبر ورکړی وو چې د ولسمشر ترامپ اداره هڅه کوي چې له طالبانو سره په لنډ وخت کې حتی د اونۍ تر پایه د سترون لاسلیک کړي چې له مخې طالبان دې ته چمتو شي چې شخړې راکم کړي. په ورته وخت کې نیویارک ټایمز رسپنې د امریکایي چارواکو په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې د خبر ورکړی دی چې امریکایي پلاوی چمتو دی چې له طالبانو سره د سولې تړون وکړي، خو شرط دا دی چې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د نیویارک ټایمز راپور د سی ان ان له راپور سره د وخت په حساب توپیر لري. د دې رسپنې د راپور له مخې د سولې تړون به په څو اونیو کې لاسلیک شي. رویټرز بیا په یو ډول د نیویارک ټایمز خبره تایید کړې ده. د غاژانس د افغان حکومت د دوو سرچینو او یو غربي ډیپلوماټ په وینا ویلي دي چې د فبروري تر اخره به له طالبانو سره د سولې تړون وشي. د احتمالي سولې د موافقې د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویل شوي، خو بارنټ روبین چې یو وخت افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سلاکار وو د ازادي راډیو غندهارا ویبپاڼې ته ویلي دي چې د موافقې له لاسلیک سره به طالبان په بشپړه توګه له القاعده سره اړیکې قطع کوي او له داعش سره به جګړه کوي. د ښاغلي روبین په باور د موافقې له مخې به په 115 ورځو کې د امریکایي ځواکونو شمیر په افغانستان کې 8600 ته راکمی شي. امریکا اوس په افغانستان کې شاوخوا 15000 سرتیری لري. روبین چې وخت په ملګرو ملتونو کې هم د امریکا د حکومت سلاکار پات شوې دی زیاتوي چې له طالبانو سره تر موافقه وروسته به په 10 ورځو کې په اوسلو کې بین الافغاني خبري پیل شي. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې ناروی او جرمني دواړو وړاندې کړی دی چې د افغانانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو به د سولې د هڅو حمایت وکړي. موږ په کلکه باور لرو چې د ناتو لپاره تر ټولو غوره ده چې د سولې د بهیر او هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د افغانستان د کړکیچ لپاره یوې سیاسي حل لارې ته زمینه برابر کړي. موږ به د هغو اقداماتو هرکلی وکړو چې د شخړو د کمیدو باعث کیږي. د ناتو سرمنشي پر طالبانو شغ وکړ چې د سولې لپاره او د شخړو د کمیدو لپاره خپل وړتیا او اراده څرګند کړي. د سیشن بي پښپد امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ټلیفون افغان ولسمشر ته د طالبانو لوري د تاوتریخوالي د پایدار کموالي په اړه چې په اوربن به بدل شي د پام وړ پرمختګونو خبر ورکړ. اشرف غنی پر دې پرمختګ خوشي څرګند کړه او ریټرز اژانس د یو افغان چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې ده خبر ورکړ چې روانه اونۍ به د جرمني په مونشن کې د نړیوال کلنی امنیتي کانفرنس په څنګ کې افغان ولسمشر له مایک پامپیو سره د سولې پر روان بهیر مخامخ په تفصیل خبرې وکړي.
دغرزه د ناتو او په افغانستان کې د تړوند غوڅم راتل د ماموریت په چوکاټ کې د نور شریکانو د دفاع وزیران هم نن په بروکسل کې په افغانستان کې د سولې او امنیت په اړه خبرې کوي. تر دې غونډې مخکې پرون هم په بروکسل کې د افغانستان په اړه یو لړ مهمه څرګندونه وشوه. د ازادي رادیو خبريال مصطفی صدیقی نور تفصیل وروي.
د ناتو مشر یان ستولتنبرګ وویل د سولې دوامدار تړون یوازې د بین الافغاني خبرو اترو لارې تر لاسه کیدای شي. هغه په بروکسل کې د چهارشنبه ماخام په یو خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې افغانان باید په خپل د افغانستان راتلونکي لپاره موافقه وکړي.
For this inter-Afghan dialogue.
هغه څه چې مونږ یې د رامنځته کولو په هڅه کې یو د بین الافغاني خبرو اترو شرایط دی چې دا د سولې لار ده او لا هم اوږده لار ده، مګر لکه تر لګه زه امید لرم چې مونږ داسې یو حالت ته نږدې یو چې وکولای شو د افغانانو ترمنځ خبرې پیل کړو. ستولتنبرګ وویل چې ناتو به د سولې لپاره د شرایطو پرامنځته کولو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې طالبان باید پوشی چې دوی د جګړې په دګر کې نشي بریالی کېدای او باید تاوتریخوالی کم کړي. د ناتو عمومي منشي استولتنبرګ وویل چې ناروی او جرمني ویلي چې دوی حاضر دي چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته لار هواره کړي. استولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو په افغانستان کې د تاوتریخوالی کمولو په برخه کې د ټولو هڅو هرکلی کوي. ناتو وایي تر 2023 کال پورې افغان ځواکونه تمویل کړي، هغه څه چې د ناتو په باور سولې ته به زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه پرمختګ خوشبینونکي پیغامونه له بروکسل، واشنگتن، کابل او دوحې را رسیږي، مګر تاوتریخوالي ظاهرا کم شوی نه دی. په کابل کې د سه‌شنبې په سهار خونړۍ حمله وشوه چې پکې 4 نظامیان او 2 ملکیان ووژل شول. نورې پوښتنې لا بې ځوابه پاتې دي، لکه امریکا او طالبان څه وخت د سولې توافق ته رسیږي، د تاوتریخوالي کمول مشخصا څه معنا لري، او آیا اوربند به وشي چې د افغانانو له مهمې غوښتنې یوه ده. د ناتو دفاع وزیران او شریکان یې نن پنجشنبې د سولې او د افغانستان د امنیت په باره کې پر خپلې دوامدارې ژمنې بحث کوي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال اسکات میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي نیکولاسکي هم دلته دي. دا مهال ناتو په افغانستان کې شاوخوا 12,000 سرتیری لري چې ډیری امریکایان دي. د دوی اصلي دنده د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، سلام مشوره او مرسته ده.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتوی که آمده ایم کل تنظیمای زور از جبریش
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام کې نن بیا هم د سولې موضوع څېړو. په افغانستان کې سهار 8 بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي، او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. پومپیو ادعا کړې چې له طالبانو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوشنبې په ماښام ناوخته تلیفوني خبرې وکړې. ولسمشر غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، پومپیو ورته د طالبانو لخوا په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالي د وړاندیز په اړه خبر ورکړ. افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم پر ټویټر له پومپیو سره د تلیفوني خبرو په اړه لیکلی چې پومپیو خوشبینی څرګنده کړې چې د روانو مذاکراتو په پای کې به توافق ترلاسه سي او بین الافغاني مذاکراتو ته به لاره پرانیستل سي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلی و امریکایي چارواکي چې د دې تلیفوني خبرو له جزئیاتو خبر دی، تایید کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې د یوه موافقه لیک د لاسلیک خبره مخکې له مخکې منلې، که د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې د طالبانو وړاندیز اغیزمن ثابت سي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو محمد شفیق امین وایي که امریکا د پرمختګ خبره کوي په دې معنا ده چې د طالبانو ډله یوه ازمایښتي پړاو ته ننوتلې ده. ښاغلی امین له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې که دا ډله پر خپلو ژمنو عمل وکړای سي، د سولې موافقه لیک ته لاره پرانیستل کېږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي که طالبان د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې خپله ژمنه عملي کړي، امریکا به موافقه لیک لاسلیک کړي چې له مخې به یې په تدریجي توګه امریکایي سرتیری له افغانستانه وځي. د ورځپاڼې په لیکنه په واشنگتن کې یو لوړپوړي ډیپلوماټ ویلي چې په اصول کې د موافقه لیک پر 95% برخه توافق ترلاسه سوی دی، خو دغه ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی ذکر سوی وایي د موافقه لیک د بشپړېدو احتمال به په راتلونکو څو اونیو کې روښانه سي. اوس مهال شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې حضور لري. نیویورک ټایمز لیکلی د توافق په صورت کې بل ګام د طالبانو او افغان مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دی چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه به بحث کوي. په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه څومره ګډ دریځونه سته؟ په لندن کې د افغانستان د سیاسي چارو کارپو ولی آریا وایي چې ښاغلی غنی اجرایی رئیس عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دې اړه یو لیدلوری نه لري. ښاغلی آریا ازادي راډیو ته وویل دې ستونزې د افغانستان د دولت دریځ ضعیفه کړی دی.
او مخکې لدې چې د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت تفصیلي راپور درته خبر کړو، یو سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې په تړاو پر موسکو سخت انتقادونه کړي او روسیې هم ځواب ورکړی. دا له تیرو نږدې 15 کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې د انقرې او موسکو ترمنځ اړیکې کړکېچن کېږي. احمد شبری نور جزئیات اوروي.
د ترکیې ولسمشر پر روسیې تور پورې کړی دی چې د سوریې د حکومت د ملاتړ لپاره خلک وشني. رجب طیب اردوغان دا خبره پرون د خپل هیواد د پارلمان غونډې ته وکړه او خبرداري ورکړ ک چیرته په سوریه کې پر ترکی پوځیانو برید وشي، ترکیه به په هر ځای کې د سوریې پر حکومتي سرتیرو حمله وکړي.
ګوزدم نقطلارندکی ویا دیار یلردکی اسکرلرمیزه ان
زه اعلان کوم چې تر دې وروسته ک چیرته زموږ پوځیانو ته ډیر وړ زیان هم ورسید، موږ به د سوریې د رژیم پوځیان په هر ځای کې چې بي پرته لدی چې د سوچي تون ته وګورو وسپو. په سوچي کې په 2013 کال کې د سوریې، ترکیه او روسیې له لوري د اوربان تړون لاسلیک شوی و. د ترکیه ولسمشر په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې سوریې ته د ترکیه نور ځواکونه رسیدلې دي. روسیې د ترکیه په ځواب کې ترکان تورن کړي دي چې د سوریې په شمال لویدیځ ښار ادلب کې د ترهګرو پر ځپلو سترګې پټې کړي دي. ترکیه په روسیې څو ورځو کې په ادلب کې خپل سنگرونه پیاوړي کړي دي او هلته نور تجهیزات او پوځیان استولي دي. په تیرو لسو ورځو کې په سوریه کې د ترکیه لس سرتیري وشل شوي دي او انقره ادعا کوي چې د سوریې د حکومت تر سلو ډیر سرتیري وشل دي. پر روسیې د اردوغان پرونی انتقاد له 2015 کال را په دې خوا لومړی انتقاد دی چې پر ماسکوي کوي، یعنی له هغه مهال را وروسته چې ترکیه یو روسی جټ الوتکه په دې پسې وویشته چې د ترکیه فضا ته داخله شوې وه. رجب طیب اردوغان د پارلمان غونډې ته دا هم وویل چې د سوریې رژیم د روسی ځواکونو او ایراني ملیشو په ملاتړ په دوامداره توګه پر ملکیانو بریدونه کوي، عام خلک وژني او وینې بهوي. د زیاته کړه چې په سوریه کې به د ترکیې د څار لاندې سیمو کې د بشار الاسد د رژیم د ځواکونو د ایستلو لپاره چې څه په وس کې وي درېغ به نه کړي. ماسکو بیا انقره د سوچي له تړون څخه په سرغړونې تورنه کړې ده. د کرملین ویان دیمتری پسکوف وویل ترکیه د ترهګرو په ځپلو کې ناکامه ده. د روسیې دفاع وزارت بیا ویلي دي چې د سوریې په ادلب کې د ترکیې ځواکونو حضور د دغه ښار وضعیت نور هم کړکېچن کړی دی.
او نن هم د فبروري 14 د راډیو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې که څه هم له تیرو 12 رئیس تصویري رسنیو او ټولنیزو انټرنیټي رسنیو د پام وړ پرمختګ کړی، خو راډیو له هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي او د اوس مو هم اوري د اطلاع رسونې په برخه کې یوه مهمه وسیله ده. نن سبا په ټول افغانستان کې ویل کېږي 104 نوي راډیوګانې فعال دي چې له دې شمېر یوازې یوه دولتي ده. اجمل تورمن په دې اړه راپور لري چې د راډیو په غږ سره پیلېږي.
مسلې دوم
خپلې وړې راډیو ته یې مریدار پوخ جوړ کړی. بابر شاه د کونړ ولایت اوسیدونکي په خپلو کروندو کې هم راډیو اوري او د دنیا له حال سان خبروي.
زه یو دیقان یم د افغانستان د جنگونو او د حالاتو زه چې راډیو وانورم زما ډیر زیات تشویشي او په دې خاطر باندې چې پټی ته تلویزیون نه راوړی کیږي بل کار نه کیږي، نو دا غي د خاطر پر و خبرونه اورم د افغانستان د حالاتو نه ځان خبروم، د سیمې د حالاتو نه ځان خبروم او راډیو د سیمه ګرځیدل لکه د یو عمل په څیر.
د راډیو د اختراع لمړنۍ هڅه په 1800 میلادي کال کې د سکاتلندي عالم جیمز ماکسیو لخوا پیل شو او نوموړي وموندل چې د غږ څپې موجود دي، خو په 1902 میلادي کال کې د ایتالیاوی عالم ګوګلیلمو ماراکونی لخوا اختراع شو. ویل کیږي کله چې په 1909 میلادي کال کې د اس اس ریپابلیک بیړۍ په یو ټکر کې زیانمنه او ډوبه شوه، د بیړۍ خدماتي پرسونل د راډیوي پیغام لارې د مرستې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې لشپګو کسانو پرته د بیړۍ ټولس پرلې وژغورل شوه. نوموړي ایټالیوي عالم په همدې کال د خپل دغه اختراع له امله د نوبل جایزه هم وګټله. په افغانستان کې رادیو په 1300 مریض کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په فعالیت پیل وکړ. دا رادیو کابل وا او د شپېلې په دین اغمې سره خپل خبرونه پیل کړې. که څه هم له تیرو دوه لسیزو راهیسې تصویري رسنیو او ټولنیزو انټرنیټي رسنیو په دغه هیواد کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو راډیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یوه مهمه وسیله ده. د بدخشان ولایت اوسیدونکي محمد شریف او د غزنی ولایت اوسیدونکي شیر محمد وایي
رادیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم خصوصا در روستاها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
مرتش پیر سنن سبا اخبارون هم ست، مجله هم ست، تلویزیون هم ست، خبرون رو پر نوریم زین شیان ست سپا که خبرون رو رازی. خب بیا هم تراغو طول و زخپل است کم در آقا رادیو آورم تاس بینش سده اوسم داده ما ترادیو چالان در رادیو آورم در رادیو خبرو تمغوز نیوله.
در افغانستان لازاد و رسنیون در ملاتر داره نیوائی پا افغانستان که رادیو زکه خلق ډیر اوري چې د اطلاع رسونی یو ارزانه وسیله ده او د دې هیواد له نیمای زیات خلق اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر
رادیو به عنوان ارزانترین رسانه،
رادیو د اطلاع رسونی د یوې ارزانه وسیلې په توګه د افغانستان په خلکو کې له ځانګړي محبوبیت څخه برخمنه ده. د یوې سروې له مخې چې یو فرانسوي سازمان کړي، د افغانستان له 23% زیات خلک اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي.
د ښاغلي خلوتګر په خبره په غرنیو سیمو کې تلویزیون سم نه نیول کیږي او د برېښنا ستونزه هم موجوده ده او انټرنیټي رسنیو نه هم استفاده ځکه کمله چې هم ټول خلک ورته لاسرسی نه لري او هم د افغانستان ډیری اوسیدونکي د سواد له نعمته محروم دي. نن سبا راډیو په افغانستان کې موټرو او ګرځنده تلیفونونو کې هم ډیر اوریدل کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې اوس مهال په افغانستان کې څومره راډیوګانې فعال دي د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو، خو له دوه ورځو پر لپسې اړیکو باوجود د دغه وزارت ویان په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنه کړل. خو نه وایي د هغې سروې له مخې چې دوی د 2019 کال د جولای په میاشت کې کړې ده، دا مهال په ټول افغانستان کې 104 نوي راډیوګانې فعال دي چې 103 نوي خصوصي او یوه دولتي ده، خو په خبرې جوازونه ډیر اخیستل شوې دي. د فبروري 13 هر کال د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده.
د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت تفصیلي راپور مو له ازادي راډیو واورید. البته دیونی ور بول چې ازادي راډیو هم له 13 کالو راهیسې په فعالیت پیل کړی دی، څه کم دوه اونۍ مخکې 13 کلن شولو. مننه چې ازادي راډیو اورئ. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې فیسبوک دوه شبکې پرون بندې کړې، یوې له روسیې بلې له ایرانه فعالیت کوو. فیسبوک ویل هغو کسانو چې د دې شبکو مشري کوله هغوی له تقلبي حسابونو ګټه اخیسته. ټویټر هم د جعلي حسابونو په وړاندې ځینې اقدامات کړي. اسمت سروان ته بغوښ شو.
ټویټر وایي هغه ټویټونه چې محتوا یې جعلي وي له خپلې پاڼې یا یو مخ لرې کوي او یا هم د جال ټاپه پرې وهي. ټویټر دا اعلان په داسې حال کې وکړ چې د امریکا د ولسمشۍ انتخابات په رانژدې کېدو دي. ټویټر شبکې په خپل خبر پاڼه کې د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول جعلي لیکنو یا پیغامونو په اړه خپل دریځ څرګند کړی دی. د شبکې له تیر کال راهیسې د جعلي او تیریستونکو ټویټونو په اړه پر وی پریکړې غور کاوه. د ټویټر له تازه پریکړې سره سم هغه ټویټونه یا پیغامونه چې تیرې ایستونکي یا مضروي د ټویټر له پاڼې یا کامله لرې کیږي او یا یوه ځانګړې ټاپه پرې وهل کیږي چې خلک وپوهیږي دا پیغام دروغی دی. ټویټر همدارس هغه پیغامونه له منځه وړي چې د چا ژوند ته ګواښ وي یا په ټولنه کې د بلوا سبب کیږي. د ټویټر شبکې په خبر پاڼه کې همدارس ویل شوی ځینې وخت د شبکې د کاروونکو هدف دا نه وي چې دروغ یا جالي مطالب خپاره کړي، خو د دې لپاره چې دا ډول مطالب مضر دي ټویټر یې له خپلې پاڼې لرې کوي څو خلک یوازې حقیقي او کره خبرونه ولیدلی شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکان نن په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو دایمي استازي کیبل هرسن ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وښيي. د درنو واورو او سختو شمالونو له امله د سالنګ لویه لاره به نن هم د ترافیکو پر مخ تړلې وي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیه تورنه کړه چې په سوریه کې د دمشق د رژیم په پلوي عام خلک وژني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. روسیې چې د دې شورا دایمي غړې ده دغه پریکړه لیک ته وروسته له هغې له رایې ورکولو ډډه وکړه چې پر متن اعتراض وکړ. او فیسبوک هم دو شبکې پرون بندې کړې، یوې له روسیې بلې هم له ایرانه فعالیت کوو. د دې او ځینې نور خبرونو تفصیل به هم کولی شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې لرو، خو له هغې مخکې یو راپور. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت په افغانستان کې سیلاب ځپلو ته د رسیدنې په هدف د بشپړ چمتووالی او له سیلابونو له راوتلو د مخنیوي خبره کوي. د وزارت ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه یوازې په دایکنډي ولایت کې سیلابونه راوتلي چې تلفات هم لري، خو په نورو ولایتونو کې د سیلابونو تر ډیره مخه نیول شوې ده. نور حالې د فیروزه عزیزي په راپورټ کې.
که څه هم د افغانستان د طبیعي پیښو ته د رسیدنې وزارت د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره د چمتووالي خبره کوي، خو په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر خلک وایي چې تر دې دمه د حکومت له لوري د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي په برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی سوی. د هرات ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي ورخت زیات سوی او که د تیر کال په شان بیا هم سیلابونه راووځي هیڅ بنسټ به ورسره مرسته ونه کړي. د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي سلطان احمد او محمد خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید حکومت مهور کنه دوی دفعه خود مر
تیر کال دوه ځلې زموږ کرنیزې ځمکې او کورونه سیلابونه ویجاړ کړل. د حکومت له لورې هیڅ پاملرنه ونه شوه. سږ کال چې بیا اورښتونه زیات شوي موږ اندېښمن یو چې د تیر کال په شان بیا خپل ټوله هستي له لاسه ورنه کړو.
زه بسګریم. تیر کال می ټولې کرنیزې ځمکې سیلاونو یوړې، هیڅ عاید نه لرم. اوس موږ له حکومت نه غواړو چې د سیلاونو دراوتلو د مخنیوي لپاره شرط تر شرط اقدام جدي بریم
نه شو. د غزنی او بامیان ولایتونو اوسیدونکي سره لدې چې ورختونه د کروندې او کرنې لپاره ګټور بولي، خوای چې دولت د سیلابونو دراوتلو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول منظمه پلان نه لري. عزت الله له غزنی او محمد کاظم د بامیان ولایتونو اوسیدونکي وای
از خاطر سیلاب د غزنی دولت
په غزنی کې د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره دولت هیڅ اقدام نه دی کړی چې د سیلابونو مخه ونیسي او یای هم پاړه خلک لوړان دي خبر کړي.
سیلاب بیگره او مردم خبر کنه چې سیلاب ما
مثلا مردم توانایی نداره، اقتصاد نمیتونه پوشتي خانه یا مثلا زمين یا درخت سیل برده یا دیوار بگیره.
خلک نشي کولای چې خپل کورونو او ځمکو پر وړاندې دیوالونه ونیسي تر څو د سیلابونو د راوتلو مخنیوي وشي. حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام او پاملرنه نه ده کړې.
کومک نه کوم مردم مثلا دوچار مشکل زیات مشه.
د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې تازه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د شدیده بارانونو او د سیلابونو د راوتلو خبره کړې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې امیر محمد نسیم مرادی ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار، هلمند، زابل، غزنی، پکتیا، روزګان، دایکنډي، غور، میدان وردګ، لوګر، کابل، سالنګ ولسوالۍ، بامیانو، سرپل، فراه او هرات ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کیږي. خغلی مرادی وای په دې ولایتونو کې د بارانونو کچا ل 500 تر 10 ملی متر او د واورې کچا ل 100 تر 500 سانتی متر اټکل سوی ده. ل دې سره د افغانستان د طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي او سیلاب ځپلو حال ته د رسیدنې پوره چمتووالی خبره کوي.
په هغه سیمو کې چې سکل د دلوي په میاشت کې پکې سیلاونه او بارانونه وو، هغه ولایتونه په ژمنی پلان کې ثبت دي. موږ د ژمنی پلان له مخې هغه ته رسیدنه کوو. نو چې کومو ولایتونو کې چې د سیلابونو له امله زیانمنېږي، خوراکي غیر خوراکي توکي، نغدې پیسې او نور لوازم مو ورلېږلي دي.
ښاغلی تمیم وایي په زیانمنو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره کار روان دی او و ډوله خوراکي توکي، سرپناه، روغتیایي کڅوړې، د پخلنځي کڅوړې د دغو ولایتونو ګودامونو ته استول سوي دي او همدارس هر ولایت ته د زیانمنېدو ته یې په کتو له 15 تر 15 میلیونو افغانیو بودجه ورته په پام کې نیول سوې ده. د ښاغلي تمیم په خبره په دې وروستیو ورځو کې یوازې په دایکندي ولایت کې د سیلابونو د راوتلو له امله 3 کسان مړه سوي او 25 نور ټپیان دي او په نورو ولایتونو کې بیا د سیلابونو د راوتلو مخنیوی سوی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنوریدونکو سلامونه میومنئ. لایویونه ورسته بیا هم زه همایون هیواد د بشري حقوقو لایوی اړوند موضوع سره ستاسو خدمت کیم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې ورستیو کې د 1999 او 1999 کال د تاریخوالو د پیښو په اړه وڅیړنه او پرتله کړې ده. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. د 2 کلونو کې څومره د تاریخوالو پیښې ثبت شوي، د تاریخوالو ډولونه څه دي، عوامل څه دي او د حل لپاره څه کول پکار دي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب، تاسو ته خره غلاس وایو. کپایل له دغه راپور او له دې پرتلې څخه وکړو چې تاسو د 1999 او 1999 کال د تاریخوالي د پیښو راپور جوړ کړی، یعنی څومره پیښې شوې دي په تیرو دغو 2 کلونو کې؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او درنو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په دې امید چې جوړ روغ سره اوسېږي په دې یخنۍ او په سړه هوا او زمي کې. ستاسې د سوال په جواب باندې او یو د افغانستان د بشري د حقونو خپلواک کمیسون په اهدافو کې چې یو هدف حمایت او انکشاف دی، په دې اساس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون کوښښ کړی دی، کوښښ کوي چې تر هغو پورې د ښځو په اړوند کم تاوتریخوالی چې کیږي هغه ښځې د هغوی سره مرسته او همکاري وکړي. نو په دې اساس باندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تیر کال تر اوسه پورې 968 قضیې ثبت کړي دي او په 1999 کې تقریبا 902 قضیې ثبت کړي چې دې پرتلې ته وګورې څه زیاتوالی راغلی دی. علاوه د زده خشونت باید کم سي، خشونت زیات شوی، یعنی داسې نه چې اوس خشونتونه زیات شوي دي، خو البته تیر کال کې عوامل مختلف دي. دغه په عواملو په اساس باندې به شکایتونه کمیسون کې کم وله. دا عوامل چې پرتله کړو ته تیر کال نه څه زیاتوالی ښیي او دا زیاتوالی په دې اساس دی چې ښځو مراجعه دفتر ته کړې ده، دفتر د دوی په مورد کې کوټل اقدام کړی دی، دوی د حمایت په هغه باندې. بل دا چې رسیدګي قضایو ته سوې ده چې اوس هر څوک هر چا ته و چې د افغانستان خو معمول دغه ده چې چیرته مشکل پیښې مشکل حل سي، وایي چې یاره فلانکي ځای کې لاړ سي ستاسې مشکل حل کیږي. نو دغه مشکل په حل باندې زموږ شکایتونه هم زیاتیږي او د خلکو مراجعه هم زیاتیږي.
که د تاوتریخوالي په عواملو وغږیږو، نو کوم مسایل سبب شوي دي چې تاسو ته ډېرې پیښې راشي او د تاوتریخوالي پیښې دې ډېرې وي؟
تاسو خو پوهیږئ چې دغه کلونو کې خاصتا د 2014 کال نه را په دې خوا په افغانستان کې د کار زمینه کمه سوې ده، اقتصاد ټیټ دی، ډیر ځوانان لاړل خارج ته بهر خوا ته، ډیر غرق سول په دریاونو کې او ډیر څه ورسېدل خپل مطلوبه ځایونو ته. نو په دې اساس باندې چې له یو خوا فقر دی، له بلې خوا د ځوانانو فرار سو، خو داسې ځوانان هم ول چې په کورو کې دلته بیکاره سوله، مخه یې وکړې، هغوی ودونه درلودله. نو دغه اسباب او عوامل سول د دې چې خشونت او تاوتریخوالی په کورو کې زیات سي، ځکه دغه نفس ظرف د اقتصاد دا خپله خشونت په کورونو کې رامنځته کوي. ذکر دل خاطر الله عز الجلال فرمای په دی قریش په ساغه کې صورت کې چې و امنه من خوف و جوع، نو انسانانو ته امن تور کې الله تعالی هغه د لوګنه او د هیر نه د ناامنۍ نه، نو دغه ناامنۍ او اقتصادي فقر دغه عوامل باعث کیږي چې کورونو کې تاوتریخوالی زیات شي. نن سبا حتی دومره چې کوششونه سوي دي، تاسې باور کوي هغه د انجونو خرید و فروش هم لا تر اوسه ممنوع نه دی په اطرافو کې. ښځې خرڅېږي په 4 لکه 5 لکه، د دې پیسې پیدا کول مشکل دي. نو چې کله دا موضوعګانې رامنځته شي چې یو انجلۍ یو پیغله په پیسو باندې په ولور باندې خرڅېږي ورکول کیږي، طبیعي خبر ده هغه په داسې بیکاري کې په داسې حالت دی چې نه د کښت د کار دی، نه دلته کار شته، نه درته وظیفه پیدا شي، نو طبیعي خبره ده ملک ته وځي غریبي، له خاطر هغه چې ملک ته لاړ شي 2 کاله 3 کاله کې بیا نه راځي، احوال هم نه وي. نو دلته طبیعي خبره ده چې ښځه خو یو پناهګاه ته ضرورت لري، یو چا ته ضرورت لري چې هغه د هغه حمایه په کور کې وکړي، خپل درد ورسره شریکي، خپل ضعف ورسره شریکي، هغه استانه. نو دغه عوامل کېږي چې بالاخره په کور کې چې څوک وي، که لیوار وي، که خسر وي، که خواښي، لاس تاوتریخوالي ته اچوي. ښځه یعنی د کور خادمه، بس دا نه شرعي حقوق لري نه قانوني حقوق لري، او بس څه رقم د ظلم دی چې پکې پلار یې هم نشي ګټلی، ځکه چې مخکې خو دغه ښځې یا په ولور باندې ورکول کېدل او یا په بدل کې. نو که چېرته بدل موضوع وه، دلته به لږ تاوتریخوالی پیروسو، د ده په بدل باندې به هم تاوتریخوالی کېده، او که چېرته د نغدو پیسو خبرې به وي، بیا به نو پلار بیچاره جز به څه نه سوی ویلی، ځکه وایي ما پیسې اخیستی دي. نو بس دا زوم به مرته تا نه ورکړل، ستا خو پیسې اخیستی دا زما مال دی، زړه مې څه رقم یې چې ساتم. بالاخره په کورونو کې تاوتریخوالی پیښیږي، تاوتریخوالی سبب د دې کېږي چې دغسې افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته راځي او یا عدلی و قضایي ارګانونو ته ځي. بالاخره هغه قضیې د هغه ځای نه بررسي کېږي او یا هلته که تللي نه بررسي کېږي، آدرس ورکوي چې لاړ سئ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته دا چیغه ورسوئ چې تر هغو پورې ستاسې حمایه وکړي او تاسې د خپل حق ته ورسیږي.
د تاوتریخوالي د ډولونو په اړه که وغږېږو، وینې کوم ډول تاوتریخوالی ډېر دی؟
خو څنګه چې بررسیانې ښیي رقم رقم دي، زیات اکثره یې دغه فزیکي هغه دي تاوتریخوالی دي چې ډېر کورنۍ کې ښځې بچرګانې وهل کېږي، ټکول کېږي، د دوی اندامونه متضرر کېږي د وهلو ټکولو له لاسه، لفظي دي او رواني ستونزې دي، ډېرو خلکو ته رواني ستونزې پېښې شوي دي، همدغه د اقتصاد د ضعف د وجې نه، د دوی د خاوند د غیابت د وجې نه په کورونو کې تانې او تمرخې چې اوري سره، نو په دغه اساس باندې ډېرو ښځو ته رواني تکلیفونه پیدا شوي دي، او دغه رواني تکلیفونه هم سبب دی دې کېږي چې لفظي تاوتریخوالی کېږي په کورونو کې د ښځو سره.
دغو پیښو ته چې ثبت شوي دي له تاسو سره، څومره پیښو ته رسیدګي شوې ده او هغه مسایل حل شوي دي؟
دا چې 1914 پیښې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې ثبت شوي دي، د دې نه 303 پیښو ته رسیدګي شوې ده د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له طرفه. یعنی دوی که چېرته ظلم پېښ شوی دی، هغه د ظلم مخنیول شوی دی، او خلک یا بندیان سوی دی یا په نغدی جزا باندې محاکمو له طرفه دوی محکوم سوی دی، او یا فرضاً که دلته د تفریق مسله پې کوله د میړه له طرفه، دا حاضر و چې خور چې زه ظلم نسم تحمل ولی، زه په سبب د ضرر د تفریق د مدني قانون په اساس باندې یغوی ته تفریق ورکړل سوی دی. نو تقریبا 303 قضیې د بشري حقونو کمیسیون نسل ته راغلي، مراجعه کړې، موږ راهنمایي کړې ده عدلي و قضایي ارګانونو ته. نو دوی چې هلته تللي دي، پیښې ثبت شوي دي او پیښې شواهد و مدارک چې وړاندې کړي دي، بیا اړوندو ادارو د قانون لحاظ او د متضرر د تقاضا سره د پیښو ته رسیدګي شوې ده. نو په دې اساس دغومره موارد دي چې د بشري حقونو له کمیسیون له طرفه مورد د حمایه او د قضایو ته رسیدګي شوې ده.
د دې لپاره چې د تاوتریخوالي پیښې راکمې شي څه باید وشي؟
د تاوتریخوالي کمول چې په کورنیو کې په اجتماع کې کم سي، اول خو همدغه د قرآن کریم د آیت په بنا باندې یو خو باید هر څوک په خپل تقدیر باندې قانع وسیږي، ښه ژوند اختیار کړي. اقتصاد دغه اقتصادي ستونزې دا د ډېر کم مودې له خاطر صبر دې په دې وکړي. جانب مقابل دی هیڅوک نه ملامتی، ښځې د نر نه ملامتی، نر د ښځه نه ملامتی. دا موقت ستونزې دي، انشاءالله دا به حل سي، رفع به سي دا مشکلات. انشاءالله خلکو ته کار پیدا سي، د خلکو روزګار ښه سي، حق حقدار ته ورسیږي، نو د کورنۍ ستونزې کمیږي. او یا هغه مسافر ورونه چې کوم به مرګ نه بهر اوسیږي، هغوی خپلو کورونو ته راستانه سي او د خپلو میرمنو سره اوسیږي چې میرمنې خپلو خاوندانو ته ضرورت او اړتیا لري، ماشومان ورته اړتیا لري. نو انشاءالله په همدغه یو د بل سره د همکارۍ په صورت کې دا به ستونزې کوي. بل دغه چې جنګ تاوتریخوالی دا مرګ ژوبله دغه که کم سي بیخي هغه سي د صلح خواته لاړ سو، دغه خپله امن ډېر غټ اثر لري په ښه ژوند باندې. نو که چېرته دغه ناامني ورک سي، جنګ ورک سي او صلح راسي، نو انشاءالله دا ستونزې به ورکې سي. په دې امید یو چې دا صلح کراسي. طبیعي خبره ده چې فقر ورکېږي، د فقر چې ورک سو تاوتریخوالی په کورونو کې ورکېږي. اصلي عوامل د تاوتریخوالي لکه چې ما مخکې اشاره وکړه، همدغه ناامني، جنګ او ضعف د اقتصاد دی. بل دا ده چې د ستاسې غوندې رادیوګانې، تلویزیونونه چې چیرته مصاحبې وسي، له یوې خوا د خلک ښځې د حمایت لاندې راسي او مجرمینې یا مجازات، هغه کمالي مجازات یا فزیکي مجازات، نو دا هم د دې علت کېدای سي چې تاوتریخوالی په کورونو کې کم سي. یعنی له یوې خوا فقر، ناامني، د بلې خوا عام پوهاوی خلکو ته چې هر مجرم چې کله داسې تاوتریخوالی په کورونو کې کوي که په دفترونو کې کوي، نو هغه مجازات سي د قانون منګولو ته وسپارل سي. نو انشاءالله په دې امید باندې چې دغه خشونت به راکم سي تاوتریخوالی.
درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقونو خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په کابل کې د مرکزی سیلو په لرغونتوب او جوړښت خبري است.
د 1300 کال کې تا د بزرګي شو ظاهر خان په وخت کې، د 1500 کال کې په فعالیت آغاز کړی.
مرکزی سیلو څه تولیدول؟
کیک تولیداو سه په جهان کې دي کیک نو کلچې، ماکارومی،
استراتیجیک زیرمی او گودامون استفاده نور بخشونو کې متاسفانه په جنگونو په وخت کې تخریب شوی دی.
نن امدا موضوع چېړو په فایل کې د مرکزی سیلو تاریخ او ارزښت ته تم کیږو. بیا د خلکو خبري اورو، په اخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړ کړي له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، سیلو غذای ته وایي چې هلته وړه او غنم ذخیره کیږي او خوندورې ډوډۍ، روټ، ناشته او نور له وړو نه جوړ شوي شیان پکې پخیږي. په کابل کې مرکزی سیلو په 1933 کال د پخواني شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوه چې بیا یې په 1935 کال عملاً په کار پیل وکړ. مرکزی سیلو یوه دولتي او عامل منفیه تسدیده چې په پیل کې غنم او وړه زیرمه کول او بیا د ډوډۍ، ناشته، کیک او ځینو نورو شیانو پخول شروع کړل. د مرکزی سیلو رئیس عنایت الله هاشمی د مرکزی سیلو د لرغونتوب پاکله وایي،
د 1933 کال کې تا د بزرګي شوه ظاهر خان په وخت کې روسان دا جوړ کړی ده او 1935 کار که په فعالیت آغاز کرده. آغاز زمان که صرف یو جرند جوره شوه او یو لواتور وبسان لواتور وای مغوتاس کندو وای ذخیره وای زرشت به 40 زرتنه جول شوای وو اوی فابریکی نات پزی اول جول شوای وو چې اشپیته تنه وړه ډوډۍ روټ بسکیټ نورشان جول در په 24 ساعت کې یو سل شلتنه وړه کېده په 24 ساعت کې نو پس له هغې نه بیا اوسل وختم کال کې دا انکشاف پیدا کړ ذخیره 500 زرتنه ظرفیت پیدا کړ که دری بلاک نور جول کرد. پس لیغی نه فابریکی نان پزید دو هم جوله شوه که هم اشپیرته تنه 24 ساعت که تولیدات درلوت.
مرکزی سیلو تا پتی رو جگرو که درانه زیانو نوا اختل. ماشینونه خراب او یا هم ورک شول. ده انتقالی حکومت پر راتک سر سیلو بیا پا کار پایل وکر. خدا کاری دلگ مدیل پاراو. زکه ماشینونه پا سمتوگ نو جول شوی. دیادی سیلو ده ویجاری پاکل بیا هم خاغلی آشمی وایی؟
دا درې کاله میدان د جنگ وو 71 72 73 ټوټه ټوټه شوی وو او دولت موږ ته یوه افغانۍ د انکشافي بودجه راکړې ده لااقل یو پیچ وخت یو ماشین کې بچ خصوصا هغه برینجي پزاجات د ماشینونه ګرارېګانې ګیربکسونه د برق پر صاب حتی یو لیشت وایرنګ پاتې نه وو یوه میتر پاتې نه وو دلته دوه ژرندې دي او دوه نانپزي دي د سړک تر غاړه د څلور بلکونه چې ګوري زیړې زیړې په دې کې دوه سوه کندو د دې په مانځ کې ده دا شپږ دېرش کندوګانې کې په هغه نقاط راکټ هم خوړې وه ټانګ برمې هم خوړې وه شپږ دېرش کندو د ده خوله خلاصه وه
په لومړیو کې د مرکزي سیلو تولیدات لږ وو خو په 1940 کال کې د غنمو زیرمه 50,000 ټنو ته ورسېده او دوهمې ژرندې په 40 ساعتونو کې 200 ټنه اوړه پخول مرکزي سیلو په کال کې 500,000,000 افغانۍ دولت ته عواید ورکول خو نن یې په انګړ کې سپیان ګرځي د یادی سیلو د غنمو له تحویلدار حاجی حسن سره مې مرکه کړې ورته غوږ شئ
د سیلو په ویلۍ کې اوس سپیان ګرځي د نور شیان ولې
سپیان ګرځي سیلو 2000 کارګر درلودل اوس هوا نفره کارګر لري او 40 نفره مامور ټول تشکیل یو 30-40 نفره خیر سپیان بگیم نگرزی که چه بگیم گرزی 2000 کارگر گوره دری تیما کار گوره نجی پا وقت که ما دیده مزنگ نه ده تو را دوڑی راوڑا
پا چود یه خسته و دوڑی؟
پا وقت که پا دیر سر بای و دوڑی و یه وقت که لو دوڑی و
سمرا مزدار و دی سیلو دوڑی؟
آقا دوڑی او اوز ده ننی دویل بازار اخلی هست بخار پرخ
چرا کم فرق لری ولی؟
آخه دوڑی کیفیتی که و داشکه و پخته که و مغز پخیده خام نه پاتې کېده اوس را یې ډوډۍ مغ داسې که اوړه را باسي
صحت ته یې څومره فایده درلوده
صحت خو خیلی میدې تکلیف ته بالکل دارو دارو داود په وخت کې د ظاهر خان په وخت کې تعلیدلی شي مریض ډاکټر ته لاړ شي وایي معده مې خرابه ده خو همه به شرط شي سیلو چیښتن نه لري بې سرپوښه دیګی ده نو کیک تولیده اوس یې په جهان کې دی کیک نه کلچې خمیر مایا مکارومي چه نه اوس دې تولید نه درلود مګم اوس
څه غواړې دا سیلو باید کوم حد ته بیا بیرته ورسیږي
د داود خان او د ظاهر خان او د نجیب دی وخت سیلوسی
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسواوري دل درل سو دریت سل وختم کولم
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانا www.azadiradio.com هم اوریدل شي
په مرکزی سیلو کې په خشبه ډوډۍ به د ټول خار په غرفو کې خرڅېدله عام خلکو به په پوره شوق او ذوق خپل بچو ته ورولل د مسؤولو کسانو په وینا دا مهال مرکزی سیلو په ټپه ولاړه ده په ودانۍ کې یوازې غنم ساتل کیږي د غنمو د زیرمې برخې ته هم ورغلم هلته له یوه کارکوونکي سره غږېدلی یم
قدرمنه دوستانو اوس د سیلو غذای ته راغلو چې دلته ټول هغه ماشینونه په بد حالت کې دي چې دوبه وړه کول بیا به ډوډۍ پخوله او خلکو ته به د سیلو ډوډۍ او روټ وړاندې کول دا ټول په ما خبره کند کپار دي نور معلومات به په همدې سیلو کې یو کارکونکي څخه واورو په پایل کې خپل نمبر ته وایي
سید داوود زما نوم
څو کال کېږي چې په سیلو کې کار کوي
15 کال
کېږي هم دا اوس د غذا کې چې موږ تاسو ولاړ یو د دې په اړه معلومات راکړه د کوم ځای ویلې
ذخیره د غنوم دي دا
ښه
او
دا ټول کندوان دي ذخیره ده
دا پایپونه یو څه بلې خواته تیر سوی ده چی
دا پایپونه دي که خاورې و دا څه باشي د ذخیره کاچی
ها د چی خاورې
د خاورې د غنم
دا
به دی حالت غنم دغه ځای نه راځي دغه ځای نه غنم حالت چی دي دلته راځي دغه دزګاه کې بیا دا پاجی گئی بیا بیرته د ذخیره کاچی
اوس خو سیلو ډوډۍ نه تولیدی کی کوم نه پخیږي روټم نه پخیږي ماکارونی د شینم نه تولیدی کنه ام دغه ووس دغه تلت منګو تاسو ولاړی د زینې د چیکار اخلي
دلته فقط غنم دی غنم دکګي غنم کرازی بیرته غنم کیولی او چیرته د دزګو د غنم دی
ام خلک محمد مرکزی سیلو په ارزښت باندې غوولی دی چې تاسو خبرو ته ربولو
نوم میو جګل ولسوالی میر بچکوټ په یو وخت کې قاطی راغلل چخچران کې په تذکیرو باندې دا توزیع کېدل وړه د سیلو او ډوډۍ موډۍ خو هغه د غرفې ټولو ته معلومه وي په دې ټول خار کې د دې غرفې وي هلته خرڅېدلې خلک ټول پې ماړه و ټول پې آرام و خدای ته دې معلومه دا خبره دروغ و درپ نه ده
نوم محمد داود سیلو روړی په سیلو کې پخېدا هغه بازار باندې اثر درلود ټول خلکو ته ښه وه دېرش روپۍ ډوډۍ خلکو ته ورکول یو کیلو ډوډۍ وه موږ غریب خلک یو موږ ته ډېر ګټه رسېدله اوس ډوډۍ مخکې موږ ورپسې منډې وخت ډوډۍ نه پیدا کېږي
دا چې د کرهنې وزارت په دې برخه کې څه کړي دي د کرهنې د وزارت له ویاند او مشاور علي اکبر رستمی سره مو هم مرکه کړي
مجموعاً 15 سیلوګان لرو تقریبا 50 زره تن غنم مون کول شي په دغه سیلو ذخیره وکړو کابل هغه سیلو د سی په نورو سیلوګانو مجهز تر ده مونږ بلابل فابریکې لرو ګودامونه او استراتیژیکو زیرمې هم په نورو سیلوګانو کې توپیر لري
خو به روټ و د سیلو ډوډۍ به اوس هغه شیان په بازار کې نه لیدل کیږي آیا سیلو د نه جوړې څه رقم خبر ده
بدبختانه تاسو شاید یا سی تقریبا په جنگونو په وخت کې د مونږ تاسیساتو خصوصا په سیلوګانو کې اکثریت تخریب شوی دی اوس زیربنا نشته ټکنالوژيګان ټول تخریب شوی دی ټول فابریکې غیر فعال ده یوازې مونږ اوس کولی شو چې له استراتیژیکو زیرمې او ګودامونو استفاده وکړو نورو بخشونو کې متاسفانه په جنگونو په وخت کې تخریب شوی دی نوې ټکنالوژي راغلې دی ایجاب کوي سي په نوې ټکنالوژي سیلوګان مجهز شي کله چې دغه سیلوګان بسازي شي تقریبا 1.5 میلیون ډالر ارتیا لري بودجه ارتیا لري دغه سیلوګان اوس برنامه لري په کابل قندار هرات بلخ بغلان او یو لوی ګودام په بدخشان کې شامل دسی د کرن یو بلګاوني مالداري وزارت دی بانک جهانی لمرسته ایجاد وکړ 1999 مالی کال کې مونږ پلان لرسوي د کابل قندار هرات په لومړی سر کې د سیلوګانو کار پیل شي
bale د سیلوګان چې بیا له سره په کار باندې پیل کړي آیا د خو په چیر به خلکو ته ډوډۍ او روټ ورکړي
تمرکز د سیمونګ وکول شي چې استراتیژیکو زیرمو په برخه کې او د غنمو ذخیره په برخه کې استفاده وکړي شاید یا په 1999 کال کې افغانستان یو بي سابقه وچکالي سپری وکړي اوس د سیلوګان تقریبا 1300 متر کټن یعنی ټول 15 سیلوګان ظرفیت لري
زیرمه کول د غنمو هم یو مهمه خبر ده چې باید زیرمسی چې تاسو ویل چې په سیلوګانو کې زیرمسی مګر عام خلک ډوډۍ غوړي روټ غوړي هغه ته تاسو وایي
اوس ټول تقریبا یو جامع اقتصادي اجتماعي ارزیابي شوی دی سلوخ کله مخکې خصوصي سکتور نه و خصوصي سکتور ډیر رول لري د حکومت مسولیت داده سي په استراتیژیکو زیرمو په برخه کې په لوی ګودامونو په برخه کې نیازونو تامین شي مونږ تاسات ولرو کله چې په تدارکات مرحله کې تکمیل شي داخلي او بهرني او کمپني سي موافق وسی بیا کار پیل کیږي هر استراتیژیکو زیرمه تقریبا 3 میلیون تر 15 میلیون ډالر بودجه نیاز لري حکومت نشي کولی شي په هر کال هم په سیلوګان کې او هم په نورو بخشونو کې سرمایه گذاري وکړي زموږ مجموعي بودجه په 1999 کال کې تقریبا 100 میلیون ډالر ده ډیرو برخه کې باید لابزګرانو سره مرسته وکړي یوازې د استراتیژیکو زیرمه نه ده نورو بخشونو هم دسي مسلخونو ده او همدارنګ قرنټینونو ده او کانالونو ده شبکې ده او په باغداري په برخه کې او نورو برخونو هم دسي موږ باید کار وکړو
درنو دوستانو سیلونه وازې په کابل بلکې په ځینو نورو ولایتو کې هم فعال وي خو نن سبا لګن ستوند سره مخ دي
بهګاش پښ چه مې دیار
کلس بود میں تمہیں